ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت رادیو آزادی و پروگرام در امواج آزادی اختصاص داده شده که در آن همکارانم هر یک ظریف نظر و جان آقا الکوزی با مهمانان خود موضوع تحکیم امنیت و آرامی در افغانستان را بررسی می کنند. اما قبل از آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنوید. در اخبار جهان خواهید شنید که یک مرد بنگلادشی امروز به اتهام طرح بمبگذاری در بانک خزانه فدرال نیویورک در محکمه حضور یافت و صدر اعظم آلمان می گوید اتحادیه اروپا باید صلاحیت داشته باشد تا بودجه کشورهای عضو را ویتو کند. قبل از اینکه اخبار جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد حنایش.
منشی عمومی ناتو امروز در کابل گفت مناطقی که مسئولیت امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شده است، وضعیت امنیتی در آن محلات بهبود یافته است. رئیس جمهور کرزی از حضور دو نماینده خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخابات مخالفت کرد و گفت که این کار خلاف حاکمیت ملی این کشور می باشد. و آیساف از کشته شدن یک عضو خدماتی نیروهای کمک به امنیت بین المللی در شرق افغانستان خبر می دهد. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو امروز در کابل گفت مناطقی که مسئولیت امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شده است، وضعیت امنیتی در آن محلات بهبود یافته است. اندرس فوک راسموسن، منشی عمومی ناتو که پس از دیدار با رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری حضور یافت و در صحبت با خبرنگاران گفت، آنان پس از سال 2014 میلادی با کمک‌هایشان در بخش آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه می‌دهند. آقای راسموسن در رأس یک هیئت بلندپایه از سفرهای کشورهای عضو پیمان ناتو به کابل آمده است. قرار است وی با مقامهای ارشد نظامی و شورای ملی افغانستان نیز گفتگو کند. رئیس جمهور کرزی از حضور دو نماینده خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخابات مخالفت کرد و گفت که این کار خلاف حاکمیت ملی این کشور می باشد. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری مشترک با آقای راسموسن صحبت می کرد گفت
مسئله حضور دو نفر خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی ما یک مسئله بسیار مهم ملی است بر انتخابات افغانستان و برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از تصویب قانون اساسی ما قدم برداشتیم. حضور خارجی در پروسه انتخابات افغانستان در مطابقت به حاکمیت ملی افغانستان نمی باشد.
قانون صلاحیت ها و تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که چندی قبل از سوی ولسی جرگه تصویب شده، اکنون در مشنان و جرگه قرار دارد. پس از فیصله مشنان و جرگه، این قانون جهت توشیح بر رئیس جمهور کرزی فرستاده می شود. آیساف از کشته شدن یک عضو خدماتی نیروهای کمک به امنیت بین المللی در شرق افغانستان خبر می دهد. آیساف با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته است که این شخص صبح امروز در نتیجه جراحات غیر مربوط به نبرد جان باخته است. در این اعلامیه در مورد هویت شخص کشته شده معلومات داده نشده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب با شما تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
صدر اعظم آلمان امروز گفت اتحادیه اروپا باید صلاحیت داشته باشد تا بودجه کشورهای عضو را ویتو کند. انگلا مرکل که در آستانه اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل در پارلمان آلمان سخنرانی میکرد گفت کمیشنران امور اقتصادی اتحادیه اروپا باید صلاحیت داشته باشند که بودجه غیر قابل اعتماد را رد کنند. انگلا مرکل تلاش ها برای جلوگیری از ایجاد بحران اقتصادی در اروپا را ستایش کرده گفت
Manches ist bereits geschafft. In diesen 3 Jahren der Krise haben wir im Übrigen weit
دستاوردهای زیاده داریم. ما پیشرفت را که در 3 سال بحران اقتصادی در اروپا به دست آورده ایم در جریان سالها نمیتوانستیم حاصل کنیم. ما نشانه هایی را میبینیم که بحران زون یورو کنترل میشود. اجلاس رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناوقت امروز در بروکسل برگزار میشود. در این اجلاس موضوع قرضدهی مورد بحث قرار میگیرد. کارگران یونانی در اعتراض به کاهش دستمزد و تقاعدشان در طی 3 هفته امروز برای بار دوم بر سر کار حاضر نشدند. هم همان طوری که در آغاز اعتراضات 24 ساعته فعالیت بسیاری کسب‌وکاران سکتور خدمات عامه متوقف بود، سرک‌ها و خیابان‌ها در مرکز شهر آتن پایتخت یونان نیز خالی به نظر می‌رسید. دو اتحادیه بزرگ کارگری یونان خواهان این اعتراضات شدند. یونان که بعد از جنگ دوم جهانی در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارد، باید کاهش 11.5 میلیارد یورو را آماده سازد تا شرایط لازم را برای به دست آوردن 130 میلیارد یوروی کمک قرضدهندگان کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول را تکمیل کند. در نتیجه این اعتصاب کشتی‌ها در بنادر این کشور ایستاده خواهند ماند، ترانسپورت آمد در آتن بی نظم خواهد شد، در شفاخانه ها تنها خدمات عاجل میسر خواهد بود، دفاتر آمه، مغازه ها و نانپزی ها مسدود خواهند شد. یک مرد بنگلادشی امروز به اتهام طرح بمبگذاری در بانک خزانه فدرال نیویورک به محاکمه ظاهر شد. ماموران امنیتی مرد 21 ساله به نام قاضی نفیس را با تلفن امراهش دستگیر کردند که چندین بار تلاش کرد تا توسط آن موتری را که او فکر میکرد پر از 450 کیلوگرم مواد منفجره هست در نزدیکی ساختمان این بانک انفجار دهد. سارنوالان فدرال امریکا میگویند این شخص تحت نظارت دقیق FBI و قوای مبارزه با تروریسم قرار داشت و برای مردم خطری را متوجه نمی ساخت. پلیس فدرال امریکا پس از مدت کوتاهی از ورود نفیس در جنوری با ویزه مسئله به امریکا او را مورد نظارت قرار داد. وزارت عدلیه می گوید نفیس با شبکه جهانی القاعده ارتباط داشت. کمیته امنیت ملی قرقیزستان امروز گفت یک تروریست مظنون را که از سوی ازبکستان مورد تعقیب قرار دارد دستگیر کرده است. این کمیته مرد مظنون را به نام حبیب الله سلیمانوف که متولد سال 1957 میلادی و باشنده شهر فرغانه ازبکستان می باشد معرفی کرده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان می گوید سلیمانوف مظنون به عضویت در جنبش اسلامی ترکستان می باشد. این جنبش یکی از گروه های افراطی اسلامی منطقه به شمار می رود. بر اساس گزارش ها در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت بر شهر جار در جنوب یمن امروز حداقل 7 تن از اعضای مظنون القاعده کشته شدند. آژانس های خبری با نقل از یک مقام یمنی که نخواست نامش افشا شود میگوید به نظر می رسد که این تیاره بی پیلوت آمریکایی بوده باشد که گروهی از افراد مظنون القاعده را هدف قرار داده و کشته است. این مقام یمنی افزود که آنها تاکنون 7 جسد را پیدا کردند. و گروه نمایندگان اتحادیه اروپا امروز از منطقه بدخشان تاجیکستان بازدید کرد. منطقه بدخشان در شرق تاجیکستان اخیراً شاهد عملیات خونین نظامی بود. بازدید امروز این نماینده ها از این منطقه اولین سفر دیپلمات های غربی پس از عملیات نیروهای امنیتی تاجیکستان در این منطقه می باشد. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
درنو او قدرمو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منه. په افغانستان کې د پوره ثبات، سولې او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شوه. زو جان قالو کو زو ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، زیاتو کم یو لس کال وړاندې بهرني ځواکونه افغانستان ته په دې مقصد راغلل چې په دې هیواد کې د دوی په وینا د طالبانو وحشیانه او ظالم رژیم لرې کړي او پر ځای د اکثریت خلکو د خوښې ډیموکراټیک او عادل نظام جوړ او ټولنیز عدالت تامین کړي. نړیوالو دغه راز په افغانستان او سیمې کې د تروریزم د له منځه وړلو، د ثبات او امنیت ټینګولو په مقصد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه د لشکر ایستلو اجازه هم ترلاسه کړې وه او تر نن ورځې پورې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF په افغانستان کې فعالیت کوي چې دا مهال مشري ناتو کوي. افغانان چې درې لسیزو جګړو، ورانیو او مهاجرتونو سخت ځپلي، د نړیوالې ټولنې په وعدو یې زړونه خوښول او راتلونکي ته هیله من برېښېدل. نړیوال ټولنې په بون کې د قومونو تنظیم سمت او مذهب پر اساس دولتي مقامونه او څوکۍ وویشلې او په خواني تاریخ وهلي جهادیانې د ولبعث بعد الموت په څیر بیرته په مظلوم ملت واکمنان او حاکمان کړل او دا کسان دا مهال تر پخوا زیات شتمن او قوي شوي دي. افغانانو په حوصلې او امید سره د جمهور رئیس کرزي موقته انتقالي او انتخابي دورې تیرې او تحمل کړې، خو اداري فساد، بې امنۍ، وژنې، سړي تښتونې او چاودنې ورځ تر بلې زیاتې شوې او له کومې ورځې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه د پښو سپکولو غږ کړی وضع نوره هم کړکېچنه شوې او افغانان په یو ډول استراب او سردرګمۍ کې واقع شوي دي. ځینې بهرني او کورني کارپوهان او خبري رسنۍ له 2014 کال وروسته د کورنیو جګړو خبرداری ورکوي او ځینې نور د نظام او ټولو لاسته راوړنو د له منځه وړلو خبرې هم کوي. دا هم واقعیت ده چې د افغانستان مسله په کورني اړخ سربیره سیمه ییز او نړیوال بود هم لري. د امریکا متحده ایالاتو او ځینو نورو سیاسي لوبغاړو له طالبانو او مخالفانو سره د سولې او پخلاینې خبره په 13 دسمبر کې ګرمه کړه، خو له څو غونډو او میټنګونو پرته یې ولسته نتیجه څرګنده نه شوه. نن سبا د طالبانو د مشر ملا عمر د موجودیت، صحت او په بله ژبه د مرګ او ژوند په اړه هم رنګ رنګ تبصرې او خبرې کیږي او دا په دې معنا ده چې د سیاسي حل لپاره د مخالفانو افغاني ادرس ممکن له دې وروسته خپل اهمیت بیخي لاس ورکړي او د خبرو په میز به د پاکستان او نورو ګاونډیانو جنډې او ډنډې مطرح وي او وزن به زیاتیږي. په دې وروستیو کې په افغان امنیتي ځواکونو حمله بیخي زیاتې او سختې شوي او په یو نوي تاکتیک کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو حملو هم زور اخیستی. له دې اخوا په انجونو، خزو، ځوانانو او دغه راز په مسجدونو، ښوونځیو او نورو ځایونو باندې حملو او بمی چاودنو کې هر ورځ بېګونه افغانان وژل کیږي. جمهور رئیس حامد کرزی هم یادونه کوي.
د روزګان او نګرهار پر مساجدو د حملو په کندز، خوست، نیمروز او نورو سیمو کې د لسګونو انسانانو، ښځو، نارینهو، کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د شهیدولو او ټپي کېدلو زیان آیا کوم خارجي هیواد ته ورسید او کوم خپل هیواد خپلو خلکو او د هیواد ځوانانو ته زیان او تاوان او مرګ او ژوبله ورسول؟
نړیوال وایي چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه وځي او افغان امنیتي ځواکونه به د هیواد امنیت او ثبات ساتي. دا چې ملي پوز، ملي پولیس او ملي امنیت تر کومه حده په ملي روحي او انګیزي عمل کوي دا جلا مسله ده، خو هر ورځ په ملي پوز او ملي پولیسو حملې کیږي او د دې وطن بچیانې قرباني کیږي. جمهور رئیس کرزی په امنیتي ځواکونو باندې په حملو خبر ده، خو د حل لپاره ممکن کومه چاره هم ورسره نه وي.
حمله بر پولیس و اردو و امنیت موجود شده، هر روز حداقل 20 تا 25 نفر تلفات بوداریم. سوال در اینجاست که حملات چرا بر پلیس و عسکر و امنیت ما جات شده؟ چون دشمن افغانستان میدانه که این جایست که از اونجا افغانستان نگهداری میشه و تهدابی خاک است.
خبر بیرته د افغانانو یا ولس مطرح ده، په دې معنی چې په هر حالت کې تر هر چا زیات افغان ولس د کورنیو شخړو، سیمه ییزو او نړیوالو سیاسي لوبو او سیاستونو قرباني کیږي او د وضع د ښه کېدو هیلې هم کمزوري بریږي. افغانان د نړیوالو او افغان دولت په تشو ژمنو او وعدو زیات باور نه لري او د دولت مردانو او سیاستوالو له کړنو تر سګمو رسیدلي. د مشت نمونې خروار په توګه د یو افغان غوښتنه اورو.
سوزی در افغانستان ما نداریم، چی از شمال، چی از جنوب، چی از شرق، چی از غرب. شما نهایتا برای شما بگیم که بلیاد خدا ملت افغانستان مثل یک مریضی که در بستر و چندین جراحا در سر و پایش استاد باشه مثل مزور است. شما می توانید که مثل یک جراح همی زخمهای مرحبی افغانستان بیچاره جنزده مظلوم ناتوان شما دوا کنین، نه ای که چاقوی تیز در کشتان است مثل قصا باری از چهار طرف سرخی برای خودتان می بورید و استغان سکلیت برای افغانستان باقی می مانین. لیاز خدا را کنین دیگه از 30 ساله 40 ساله جمع شما عبرت نگرفتین، شما از دست نشانده آله دیگر را بازی عبرت نگرفتین.
دا چې په افغانستان کې ولې سوله او امنیت نه ټینګیږي، آیا د ملي انګیزې، ملي وحدت او وطني احساس قوت به د ستونزو په حل کې مرسته وکړي او آیا په افغانستان کې د واقعي سولې او ثبات ټولنیز او سیاسي عدالت لپاره ملي وفاق شته او کنوي درامسته کول لپاره سیاسي او ملي اراده شته او کنه د دې پوښتنو ځوابونه به لدرنو ملمنو نه وورو. کابل سټډیو تر راوللي ملمانه دي په ولسي جرګه کې د ښځو د چارو د کمیسیون مشره محترمه فوزیه کوفي، د افغان نشراتي مرکز رئیس ښاغلی حاجي سید داود، او د حق او عدالت د ګوند ویان خاغل حمید الله فاروقی.
بله تشکر آقای الکوزی. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. با اجازه شما ما هم وظیفه خود اول بر جای بکنیم. شما رای تلفن برتان اعلان میکنم. همچنان قبل از اینکه فراموش بکنم، در تنظیم برنامه آقایان ابراهیم مارون و وایس کاکل و در بخش تکنیکی آقایان امان الله امیرزای و طاهر روشن و در کابل آقای عبیدالله عبید با ما همکاری میکنن که از ایشان تشکری مینماییم. شما رای تلفن ما در داخل افغانستان 0700 822 755 و 0799 203 540. تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540. و شماره های بین‌المللی ما 0042022112441 و یا 4301 2 در اختیارتان می باشه. خب آقای الکوزی، فعلا میمانای ما تمامشون تشریف نوردن. محترم آقای حمیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت، در استودیو تشریف دارن که برشون خوش آمدید میگیم. خوش آمدید. سخن اولام به ایشان بسپاریم. بله فاروقی صاحب، چی فکر میکنین یه امنیت و ثبات در افغانستان که خواد آمد صاحب؟
بسیار تشکر. به نام خدا و سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنونده های بسیار عزیز برنامه شما، و با اظهار سپاس از اینکه لطف کردین دعوت دادین تا خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی و هموطنان عزیز قرار داشته باشم.
مرحبا.
سوال بسیار بحث برانگیز است. من فکر میکنم که سوال به جای و سوالی که در واقع نگرانی جمع بزرگ از ملت عزیز ما را که چی در داخل افغانستان هستند و چی در بیرون هیر باستاب میتم، فکر میکنم این نگرانی بسیار موجه است. ملت بزرگ ما بیش از 30 سال است که در یک سردرگمی و سرگردانی و در یک حالت اضطراب و وحشت، جنگ ها و فشارها و نامرئیمتی های بسیار جدی را پشت سر گذاشتند، و هنوز هم متاسفانه خون افغان به ناحق هر روز ریختانده میشه و هیچ مرجع و هیچ مقام و هیچ بازخواستگری وجود نداره که لااقل از یک طرف عوامل دلایل زیر بپرسن و از طرف دیگه به خاطر التیامی زخم ها گام های را بردارن و مرهم گذاری بکنن برای زخم ها. و از جانب دیگه متاسفانه هنوز هم حلقات در صدد کشتار بیرحمانی افغان ها هستن و از طریق خرد کردن و ذلیل کردن افغان ها در واقع میخوان به خود امکانات و زرندوزی و یا هم امکانات هارزومندی های غرزالوت و مشروع یا نامشروعشان در داخل افغانستان تحمیل بکنن. من فکر میکنم که در قدم اول وابسته به ایست که افغان ها چی وقت میتونن در واقع همو ارادی لازمه به خاطر تأمین همو آرزومندی های بزرگشان و تأمینی که بالاخره ای خاک متعلق به اوناست و همو حق مالکیت احساس شقویان پیدا بکنن و در صددی برن تا از اونهایی که چی به عنوان مسئولین و دستندرکارایشان باید در خدمتشان قرار داشته باشن و تعهداتی که به خاطر ادای مسئولیت انجام دادن در برابر از او پاسخگویی بکنن، و چی و حلقاتی که در ماورای سرحدات افغانستان و در چی در منطقه و چی هم در سطح بین‌المللی در تلاشی هستن که از ریختاندن خون افغان و اون به بسیار اشکال بیرحمانیش به خود امکانات تهیه بکنن و در واقع امو اهداف نامشروعشان در افغانستان تامین بکنن، از اونا پاسخ بطلبن. هر روزی که افغان ها در این موقعیت قرار گرفتن و این توانایی رو پیدا کردن، من یقین دارم که در افغانستان صلح و ثبات تامین خواهد شد. در غیر از او همیشه ملت ها و مردمانی که این توانایی رو از دست داده باشن که نتونن در برابر این حق خود استادگی بکنن و این حق خود از مسئولین و اونایی که در واقع زمینه ها را برای ظلم و ناروا میسر کردن، از اونا بپرسن. همیشه ظالم در موقعیت های قرار داره که متاسفانه یارزومندی های ناگوار خود بر ملت‌های ضعیف، بر ملت‌های ناتوان، بر ملت‌هایی که اونا به نام صبر و تحمل و حوصله و شکیبایی و ایمان بالاخره ای رنج به پایان تحمل میکنن یقینا در این موقعیت قرار خواهند
گرفت. خوردن فاروق صاحب حاجی صاحب سلیم شه تاسو په خر راغله استودیو ته
مننه
حاجی صاحب نو پیغام مقدمه کې ما اشاره وکړل چې آیا د یو ملي وفاق ته خلک سره رسیدلی افغانان چې په افغانستان کې باید سول او ثبات رامنځته شي او منظور میداره چې نه د شخصي ګټو او تنظیمي د دین صرف نظر وکیو چې وضع ډیره بحرانی شوی دا او د سیمه حالات هم ګورې د نړۍ حالات هم ګورې بل ډول کیږي او په بل ژبه یو وشته پیړۍ د نوې نه ارزوګان او تقاضا په سیمه نړۍ کې هم رامنځته شوی دي نو ستاسو نو وغواړو چې وورو چې په افغانستان کې دغه تحرک تر کومه حده ده چې یعنی ټول په دې وخلو چې موږ به خپل ملي وحدت ټینګو او خپل ملي ګټې به موږ ته مهمې او موږ د پاره به د خپل امنیت کې خارجیان هم نه خپل امنیت به په خپله ساتو او خپل هغه سیاسي حل د پاره اراده څرګنده کړي. داسې حالات تاسو وینئ حاجي صاحب که وینئ تر کومه حده سه مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه در ټولو د مخ خپل سلامونه او خی هیلی د ازادۍ د رادیو ډیر محترم او کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تشکر سم.
زما ارزاد صاحب چې اصلا په افغانستان کې سوله ثبات او امنیت تقریبا دا درې اړخ لري. یو اړخ کورنۍ اړخ دی چې افغانانو پورې اړه لري، دویم اړخ سیمه ایز اړخ دی، درېیم اړخ نړیوال اړخ دی. او تاسو وینئ چې تقریبا په دې یولسو کلونو کې دا درې اړخه په همدې مسله باندې مصروف و. زه تاسو ته داسې مثال ویلی شم چې دغه پرون ورځ هم د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې استازي هغې یوه خبره کړې ده، ویلی دي چې که چېرته نړیواله ټولنه په راس کې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته پاتې کیږي نو خپل د پاتې کېدو دلایل دی وړاندې کی. د دې سره تاسو ولې د دوه درې ورځې مخکې د ایران نه یو ډله خلک لوړپوري چارواکي راغلي و دلته او هغوی هلته افغانستان ته ګوتنیونه وکړه او دوی ته وویلې چې که چېرته امریکا په ایران حمله وکړي نو موږ په افغانستان کې په امریکایي تاسیساتو باندې حمله کوو. د دې په خوا کې تاسو که پاکستان ته نظر وکړئ، پاکستان کې هم هلته دا د ملال مسله چې په سواد کې کیږي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغوی داسې ادعا کوي چې دا پلان په افغانستان کې طرحه شوی او هغه چا چې دا کار کړی دی هغه بیرته افغانستان ته تللی دي. او نن خبر دا و چې د کراچۍ د سن یو سیاسي مشر هغه په کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ باندې چې کوم په نهم لسم د اکتوبر کې په مشرانو باندې په کورونو یې حملې شوي دي، دا سړی په کابل کې ناست دی او لکه بلوچ غوندې د افغانستان د دولت لخوا تمویلیږي او دا کارونه دوی کوي. اوس راځو دې ته چې امریکایان هم تاسو پوهیږئ چې جو بایډن دوه درې ورځې مخکې یوه خبره وکړه او په خپلو خبرو کې وویل چې موږ په افغانستان کې جګړه ګټلې ده او زموږ اصلي موخې چې وي هغه د اوسامه بن لادن د منځه وړل وو او دویمه مسله د القاعدې ضعیفه کول وو. درېیمه موضوع چې ویل زمینی هغه د افغانستان کې ثبات او امنیت سوله ده، موږ غواړو چې د افغانستان خپله بنسټونه هغې سره کومک وکړو او هغه په خپو ودرو چې هغوی وشي کړی په افغانستان کې سوله او ثبات راوړي. متاسفانه د بریتانیا تبصری چې تاسو دوه درې ورځې مخکې واورئ نن یې واورئ هغه هم ضد و نقیض دي. هغوی دوه درې ورځې مخکې د خزانې وزیر د نظامیان نه پوښتنه وکړه چې تاسو باید همدا اوس د افغانستان نه ووځئ، 2014 کال پورې موږ د دې مالي توان نه لرو چې تاسو په افغانستان کې پاتې کیږئ. اما تېره ورځ تاسو ولې د کابینې وزیر راغله افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړه چې موږ اوس هم تاسو سره یو، 2014 کال نه وروسته هم تاسو سره یو. منتها اصلي مسله زما د نظره کوم شی چې ډېر زیات وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي هغه افغانستان دی او افغانان دي. دلته په افغاني سطح یا په ملي سطح یا په کورنۍ سطح دوه ټکي ډېر زیات مهم دي. یو خدا دی چې نه نوي فیصد خلک د جګړې نه ستړي دي، سوله غواړي. لکه تاسو ویلې ملی وحدت تلی والے دی په ملی ګټو باندې مین دی یا ناوی واقعا دلته غواړي چې افغانستان کې د سولې آرامي دی او ملی وحدت تامین شي. اما د دې سره په خوا کې یو ډل خلک شته چې هغه بدبختانه متاسفانه ډیر بد مخته شول. هغه په دې معنا بد مخته شول چې د 1992 کال نه تر 1996 کال پورې که وجنې وکړي که چوری وکړه که چپاولې وکړه که پردوی ته مستقیم مداخلو ته لاره واره کړه. دغه ډله فعلاً هم په قدرت کې ده او دا ډله د ټولو شیانو مخه نیسي. منتها فرق یې دې کې دی چې دې سره د کرزی صاحب کرزی صاحب ډله هم یو ځای شوې ده. اوس راځو اصلي خبرې ته. تاسو خبر یاستئ چې پرون په آذربایجان کې کرزی صاحب څو خبرې وکړې. هلته کرزی صاحب وویل چې په سیمه کې لا اوس هم نړیوال جنګیالي شته دی، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. دې ته اشاره وکړه چې دې ته د سیمې وادونو ملاتړ هم ور حاصل دی. اما بیا یې خلکو ته ډاډ ورکړ، نړیوالې ټولنې ته یې ډاډ ورکړ چې 2014 کال نه به وروسته د نن نه ښه امنیتي ښه اقتصادي او ښه حالت به په افغانستان کې حکم فرما شي. زما پند باندې زه فکر کوم چې متاسفانه امریکایان په خپل سیاست کې دوه مخې دي. د سیمې وادونه خو هغوی همدې ته ناست دي چې کله به نړیواله ټولنه وسي او بیا به موږ دلته د خپلې خوښې حکومت جوړوو. اما متاسفانه کرزی صاحب هم دې سره لوبه کوي. د کرزی صاحب لوبه دا ده چې دی په هر ترتیب متاسفانه دې ته آمادګي نه ښیي چې 2014 کال نه وروسته دی باید قدرت په سوله ییز ډول انتقال کړي. که چیرته کرزی صاحب دې کار ته تیاری ونیسي خلک ورسره دي. دغه پرون 40 حزب دلته په کابل کې سره راټول شوي. همدا خبره کوله چې څنګه دلته امنیت رامنځته کیږي، د انتخاباتو پروسیجر په شفاف ډول عادلانه ډول آزاد ډول ترسره کیږي. یعنی خلکو کې علاقه مندي شته. مته دا اوس کرزی صاحب پورې اړه لري، نړیوالې ټولنې پورې اړه لري چې څومره د خلکو دغې غوښتنې سره دوی خپل همغږي کوي.
تشکر صاحب مننه.
خب ما زیاتر د قسمت اول انتقادات در قسمت دو راه های حل میگیم. یکی از متخصصین ما از داخل محترم ملکیار نوشته بسیار مختصر برتان میخوانم که امیر یک جنبندی انتقادات که چرا سبب ها چی است. امیر کم کم کوش میکنم برتان بخوانم. میگه که یک ده است که مسئله امنیت افغانستان هم از جانب دولت و سیاستمداران افغانستان و هم از طرف جامعه جهانی فقط به عنصر طالبان ارتباط داده میشود، در حالی که طالبان و سایر یاغیان بدون شک عنصر مهم در اختلال اوضاع امنیتی بودند. امنیت اکثریت مردم افغانستان از عناصر دیگر نیز خسارمند شده است. قمندان های سابق جهادی، زورمندان و راکین دولتی چه در سطح محلی قرا و قصوات و چه در سطح ملی و در پایتخت، پایمال کردن قوانین نافذه کشور، ارشادات اسلامی و ننات اصیل افغانی همه روزه باعث مختل سازی امنیت بوده و هستند. به طور مثال روبودن دختران و پسران جوان و سایر بین‌آموزی ها، دزدی اموال، غصب ملکیت ها و حتی کشتن افراد روی منازعات چون ملکیت و یا زن، کشتارهای ناشی از رقابت های قدرت طلبی بین دو زورمند محلی، مآبس شخصی زورمندان که در آنها مردم به خاطر نفروختن یک جریب زمین پدریشان به قدرتمند محلی در برابر قیمت ناچیز شکنجه می شوند و اگر صاحب محبس به مرامش نرسد مدت ها در آنجا عبوس میمانند و غیره و غیره. اکثر محققین و تحلیلگران حالا به این نتیجه رسیدند که اگر اعمال عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان جدی گرفته میشد، بخش عمده مزله امنیتی هم رفع میشد و حتی شورشان نیز در جلب و جذب و تطبیق عملیاتشان چندان موفق نمی بودند. در جامعه اسلامی و در تاریخ افغانستان عدالت و تطبیق یکسان قانون مهمترین اصل در حکومتداری سالم و مشروعیت حکومت است. افسانه ها مبین ارزش های یک ملتند. افسانه های دینی و ملی افغانستان به ما میاموزند که در سرزمین پادشاه عادل، امنیت همیشه برقرار.
بله. تشکر داده محترم ملکیار.
بله. حالا همین موضوعات موشان گرچه خودم در مقدمتان قسمن هیچ چیز را قدیه برمیمانای از این ما میاد کردن. حالا مسئله را چطور یک دستبندی خوب بکنیم که چطور میتونیم که این مسئله امنیت. بله
از قرارم چه فاروقی شب نپختن آکن. فاروقی شب تاسی شراو کرده چه پا خلکو که د ارزوګانو یعنی یو اراده پیدا شي. نو حاجی صاحب وویل چې اراده شته په خلکو کې، لیوالتیا شته، دلچسپي شته، او تاسو دا د حق مالکیت یا ملکیت مسلې ته هم اشاره وکړله. تر کوم ځای چې موږ ته دا خبرونه شان رسیږي او دا تحلیلګران چې خبرې کوي په دا مختلفو رسنیو کې، په خلکو کې یو حاجی صاحب ورته اشاره وکړله چې ملي روحیه د پیاوړي کېدو په حال کې ده. یعنی خلک وایي چې که افغانان سره جوړ نشي نور څوک نشي جوړولی، او نه هغه د نړیوال ټولنه هم ځان وباسي او کله دوه مخي کوي یا نور سیاستونه مخته بوزي. تاسو اشاره وکړه چې دا د ملکیت حق ملکیت، یعنی ته فکر کوئ چې دا خلک تر اوسه پورې په دې نه دي متيقن چې دا وطن کې دوی یعنی سهیم دي که څنګه؟ صاحب دا مسله کله روښانه کوي؟
ډېر مهرباني الکوزه صاحب، زه د مارز داو زه موافق یم چې دغه رویه قویان په وطن کې موجود دی. منتها دوه اصل دلته موجود دي، یو د ارزوګانی او هیلې بالقوار زوګانی دي چې همیشه په جامعه کې موجود دي، مګر هغه ملتونه چې توانیدلی چې خپل حقوق نه د دفاع په خاطر هغه خپل ارزوګانی او هیلې ته عملی بنا ورکي، هغه دغه ارزوګانی په بالفعل حالت باندې بدل کړی. او هغه د مالکیت بحث چې ما مخکې ارزو کاوه، هغه مالکیت حق احساس باید مختلفو اجتماعي طبقاتو د جامعې سره باید پیدا شي. شک نسته چې اوس دغه فعل انفعالات چې موږ په دې اخرو وختو کې وینو چې د ملي حل د لارې لپاره په افغانستان کې هلې ځلې په یو شکل بل شکل سره راچلانه شوی، مګر د دې اثرات متاسفانه په اندازې سره نه دی چې موږ دې ته امیدواره شو چې په یو کم زماني موده کې موږ د دغو بدبختیو چې موږ باندې څه د داخلي قوتمندان او زورمندان او بدماشان او د هغه کسانو چې متاسفانه په دې اخرو ډېر سوکالو کې د افغانستان پر اصول سو باندې د خپل حاکمیت او د خپل د زور او د خپل د مفکورې د ایدئولوژي او د خپل منافع د تحمیلولو پر اړه باندې دغه حالات را منستکړي دی، غونه د خپل استقلالیت ترلاسه کی او خپل هغه په د مالکیت چې په وطن کې هغه هم دالري هغه وروخی او دویته هغه د دوی دغه مداخلات او د دوی دغه ناپاک ارزوګانو د تحمیلولو لپاره یو د پایتخت کې دي. متاسفانه دغه حالت تر داوسه پورې مزه په وطن کې نه وینم سربېره په دې چې ما مخکيار زو کاو چې او څه تلاشونه وو روان شي.
بخنډېره غوړم
چې استبدادي کړي او
پښیم انزم ډېر معذرت غوړم چې تاسو په خبرو کړل ویګم، مګر ما د بل دوست سره په دې ارتباط باندې په سو پروګرامونو کې مخکې لګ بحث پیدا شو. غوړم چې دا موضوع لګ روښانه شي. هغه د سیاستدال کوي ډېر خلک په دې فکر نه دي چې دا وطن یعنی پکې صحیح میم په سیاست کې، سی خلاص به وایو چې زه په سیاست کې نه یم او زورواکان دي یا محدود یو څو کسان په واک کې دي، نو که زه دا وطن خرابوم نو ځکه چې زما نه دی. یعنی هغه د سیاست له کوم دا وطن د سیاست کې چې نه وطن زما نه دی، زه پکې نه یم یا په سیاست دی کې، نو که ورانوم هم پروا نه شته. زه هم دغه روحیه خو زما په نظر د سی لګه منطقي نه معلومیږي، ځکه که زه په غزي کې نه یم نو منتاد د زه ورانول خو به درست نه دي، ځکه سبا شاید زه په غزي کې اوسم. په دې فکر کې یعنی فاروق چې تاسو څه فکر کوئ، داسې یو احساس په خلکو کې شته کنه؟
په مجموع کې زه یو ډېر عادي مثال تاسو ته درکوم، او زه تاسو ته معلومه په پانتون کې درس ورکوم استاد یم. کله کله چې صنف روانېږم په دې صنف کې وینم چې په یو کونج د صنف کې یو شل دانې چوکۍ ماتې پراته دي، هلته په یو شکل بل څوک سره هیڅ څوک د محصلین چلته راغلي درس وایي. تاسو ته معلومه ده چې هغه د دې وطن د ګلانو د سبت سر دي کنه، هغه کسان دي چې واقعا تعلیمات یې کړي او شایسته کسان دي او له مکتب نه په ډېر عالي نمرات فارغ شوي، او دغو دپاره دا چانس پیدا شوی چې د وطن ته راشي او ښه په دې حالاتو د اقتصادي او د ناخواړو د وطن باندې دوی آگاهي هم لري. مګر هغه چوکۍ او دامه چې افغانستان د پاره د ډېر بدبختی حالاتو باندې موږ ته کومک شوی او په لیکلم شوی دي چې دا د پلاني پوهنتونونو کومک دی او مساعدت دی، او دغه چوکۍ او دغه میزونه او دغه سامان حالات په ډېر بد حالت کې هلته پروت دی، او هیڅوک احساس د مالکیت په دې باندې نه کوي چې دغه شی د ما دپاره خیرات راکړ شوی، او په دې باندې د موږ حیثیت عزت او ډېر شیان پکې تللي باید له دې نه ساتنه وشي. مګر هره ورځ به هم دا بحث تکرارېږي او هره ورځ دا تکرارېږي. په دې لسو کالو کې زه هره ورځ په دا صنف کې دا جنجال کوم، مګر داسې احساس کوم چې متاسفانه له موږ سره دا احساس نه دی موجود چې دا وطن دی، موږ دی، دا خاوره دی، موږ ده، دا سامان چې دلته پروت دی موږ ده. دغه احساس که د وطن کې راوپاره شي، دغه زورواکانو نه، دغه مسؤلینو نه، دغه خارجیانو نه، دغه کسانو نه چې موږ همیشه هیلې تر کوو، هغه موږ ته چی نه راکوي، د هغو په مقابل کې باید ودرېږو او به ورته ووایو چې دا وطن دی موږ ده، او با پس دتی تاسی دا توان زی یقین لرم تاسی ولید په شرق میانه کې په شرق افریقا کې دغه تحولات په اخر دو درې کالو کې راغل دا څنګه راغل دا کدا خلک احساس نه وای کدی د خلکو حرکت نه وای کدی د خلکو راپاتون نه وای تاسی احساس کوو چې شل دیس کال نورم په دغه وطنو کې په دغه حالت د تغیرات راشي ممکن نه رسانه اخواړي چې اوس راغلي په دې
ورته
کې د سوال بس لاندې مګر دا په دې معنی نه دی نن سبا ته به حالات تل تکي په افغانستان کې په سرعت سره باید دا خبرې را تقوی شي او دغه نهادونه دغه سیاسي عذاب دغه مدني جامعه دغه ټولنیز اکاډمي ګروپونه دا باید دا ولس وهڅې چې دا د تاسې بے تفاوت پاتې کېدل دغه خلکو ته د زمینی برابرۍ چې په نامه د قوم په نامه د دی په نامه د دی په نامه د زبه په نامه د سم په موږ تاسې باندې دا حالات
تحلیلي
او دا موږ ته اجازه نه راکوي په دې چې د دوی قوت او د دوی غارمانونه په دغه شخص سره باندې تعلیم
تشکر یعنی زما سر خو په اخلاص خو دې کوچ اوردون کې هم په بوجو کور دی ودان ډیره مننه چې تاسو توضیح وکړه یو څو ټلیفونونه دی زادر دی د سمیر باندې
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم محترم سلامونه خالو کوزی صاحب سلامونه تاسو ستاسو محترم مېلمنو ستاسو همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم رحیم مطمئن د هلمند څخه ستاسو سره په تماس کې
کور دی ودان مطمئن سمیر بني
خالو کوزی صاحب د افغانستان د سولې په منځ کې چې کوم خندونه دي د درې همدا دلایل لري چې د غوړ همدا دلایل څخه یو دغه پخوانی جنایتکاران دی چې په دولت کې سیاسي او نظامي او اقتصادي ټول واک د دوی په لاس کې دی او دا خلک موږ تاسو او ټول افغانانو ته معلوم دي چې هیڅ کله دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د صلح راشي بلکې افغانستان د دوی د لاسه دغه حال ته ورسېدی وطن د دوی د لاسه تباه او برباد شو اوس هم ټول واک د دوی په لاس کې دی حتی زموږ رئیس جمهور په ډېر تعصب سره باید ووایم چې د دوی په لاس کې ارغمال دی چې هر څه دوی ورته وایي هغه دوی کوي د مثال په توګه تاسو ګورئ پوهنتونونو وایي د درونه د داسې ملي خاینونو په نامه کوي چې هغه افغانستان د دوی د لاسه و دغه حال ته ودرېدی تباه او برباد شو د افغانستان ولس شپېته زره انسانان یې د کابل په ښار کې په وینو ولړل د ملک ټول اقتصادي او سیاسي بنسټونه یې د خاورې سره خاورې کړه دغه خلک پر سر د قدرت تر څو چې دغه خلک لري نه چې د افغانستان د صحنې څخه د سیاست هیڅکله په افغانستان کې سوله نه شي راتلی بل دغه خارجي بل عامل یې دغه امریکایانو او ګاونډي هیوادونه دي د ګاونډي هیوادو ته متاسفانه چې امریکا دغه واک او اختیار ورکړی او دوی ته دغه موقع په لاس ورکړی چې زموږ په خاوره کې زموږ په وطن کې مداخله وکړي پاکستان چې زموږ یو ګاونډی هیواد دی او تل یې د افغانانو ویني چې شلي افغانان یې وژلي تباه کړي دي برباد کړي دي دغه خونخوارانو ته هم واک او قدرت دغه امریکایانو ورکړی دی تاسو ګورئ په تاریخ کې به موږ تاسو نظر وکړو چې غربیانو کومه مرداره لوبه د افغانستان په اړه پر مخ اچولې ده هغه وحشانه او ظالمانه خونخوار رول یې پاکستان ته ورکړی چې پاکستان ها د دې په مقابل کې د دوی څخه هر وخت کریډیټ اخیستی دی اوس هم تاسو ګورئ زموږ په وطن کې پاکستان مداخله کوي د اولې ورځې چې امریکایان افغانستان ته راغله ول د افغانستان هوایي او ځمکني حریم دفاع زموږ پر لاس ده خو نن موږ ګورو چې پاکستان چې دا واک ورکړی چې زموږ پر پاکه خاوره باندې دغه تورمخي پنجابیان بمونو او راکټونو راغورځي زموږ بې ګناه ولس خپل کورو څخه باسي او وژنې ته شهادت ورسوي دغه واک دغه غربیانو ورکړی د پاکستان ته همداراز تاسې ګورئ زموږ بل دلیل یې دغه دی چې زموږ حکومت د خارجیانو په مقابل کې او د مخالفینو په مقابل کې یو مشخص ستراتیژي نه لري تاسې ګورئ الکوزی صاحب زموږ حکومت یې خو ناری وایي چې طالبان دې د تور لیست نه وایستل شي د سولې په منځ کې دغه یو غټ خنډ دی د بلې خوا د طالبان یو ډله د سولې د تروریستانو په لیست کې اچي دا قانی صاحب ډله د افغانستان حکومت د دې ارکلی کوي موږ دغه تاریان چې دوی اوس ولې مشخص ستراتیژي د افغانستان حکومت نه لري خو دغه مشخص ستراتیژي چې حکومت نه لري د دې هم د دلیلم دغه ظالمان خونخواران چې په کابل کې پر سر د قدرت تر څو چې دغه ظالمان محکمې ته راکښ نه کړي او د دوی سره حساب ونه د افغانانو د وینو حساب دوی داسې
کتلونه کړي
دوی داسې جنایتونه
کړي خبره دې واورېدل شوه کور دې ودان سلامت اوسې د ټلیفون نه دې مننه یو بل ټلیفون لرو ازادي راډیو سره مهرباني بله صاحب بله صاحب
قطع شو
ټلیفون قطع شو په هر صورت دوستانو تاسو د ازادي په صفو کې درمو اجازه دي خبرونه اوري یو ټلیفون بل لرو مهرباني صاحب ازادي راډیو بله صاحب خبر یو کې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
د ټول مخ کې ګرامر د ډیر کارکون کو ته خپل سلام او احترام وړاندې
کوم وعليكم السلام
تاسو سلام نه کومه خبره چې د ورو کړلې هم ډېر ښه خبرې وکړلې واقعیت. او بله خبره چېرې امریکا یعنې غرب غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو دا سوله په دې شکل نه شي راتلی لکه کومه پالیسي چې مخکې طالبان نه هم حمله ډلې ملاغا شهیدو و که اسدالله خالد و جنګسالاران و او په هند چې جنګسالار بلل کېږي هم داسې نور قمندانان رشید دوستان دا ټول واکمن و بس کابل کې جنګونه کول، ولې په هغې وخت کښې نه وکړل چې دلته سولې ته را مخکې کړې وای، سوله یې ورسره کړې وای، دوی دا سوله نه کړله، بس طالبان یې ترې را مخته کړل جلالالدین سرکاني ډلې ته همداسې د نورو مشرانو ډلې ته د سعودي عربستان او د پاکستان په واسطه یې پیسې ورکولې چې تاسو مسلمانان یاست، تاسو اعتبار کوي نو پیسې دوی ته ورکوی چې دا ډلې د مبای نه جوړ شي. د طالبانو په واسطه یې دا ډلې د بلې وړلې جهاد یې بولې چې خص بولې چې جنګسالاران بولې، خو راغله طالبان دا ډلې د بای نه جوړې. کله چې بېرته راتلل د همدغه په هند
پام دې باندې بس کا ورور جان، او بس موضوع هم دا محترم مېلمانه پام دې خبرې کوي چې خلک اصلا پکې دل شول، د چا خبره پام دې ارتباط خبرې کوي دامنې ته سوله ولې ناراضي او بده بده ارتباط یو ټلیفون دې مېرمنې ازادې راځي.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملی احساس و ملی روحیہ پر قوم کے سنگ رات لیشی کتنی دفعہ ملی روحیہ زمن مشرانو کی او بلو الپن چارواکو کی حل نشتا انتر کشرانو پوری اگر پتی مانا کمن خپل مشر ګورو هغه هم ملي احساس او ملي روحیه نه لري، په ملي احساس او ملي روحیه د وطن ته خدمت نه کوي، او که چېرته دغه ټیپلو پورې حتی د ښاروالۍ یو کارکوونکی هم ګورو په دې سړکونو کښې چې کار کوي، نو ځان غونۍ د پنځه ډالره کم از کم چې هغې ته مزدوري ورکول کېږي د هغې په مقابل کښې دا د پنځوس افغانیو کار هم نه کوي، نو چې یو ملي احساس یو ملي روحیه په دغه قوم کښې څنګه راتلی شي چې زمونږ یو ټیټ پوره یو مزدورکار د تنظیفاتو یو کار کوونکی او تر رئیس جمهوره پورې ملي احساس او ملي روحیه نه لري، او بل مقابل چې طالبان دي یا مخالفین د دې حکومت دي هغې هم همدغه شان دي، نو موږ څنګه کولی شو چې په دې قوم کښې ملي روحیه را پیدا کړو؟ زما دغه سوال
ستاسو
مېلمنو څخه دی چې دغه ملي روحیه پیدا کېدو هغه علتونه او لاملونه په دې قوم کښې واضح کړي، که نورو ملکونو ته موږ وګورو هغې په ډېر لوړ احساس سره خپل ملک دپاره کار کوي، حتی که دغه په میلیاردونو ډالر دې مملکت ته راغل او دغه چې دوو روپو یا درې روپۍ ډالر باندې یو مزدورکار ته د افغانستان کښې کار کوي چې د درې روپو اضافه کار یې کړی وی او په یو ملي احساس او ملي روحیه باندې دې کار کړی وی، نو دا
څومره تشکر. سوال ډېر مهم سوال دی. او تشکر.
سوال بسیار خوب است. از حاجی صاحب
چی میگید؟ مهربانی که سیاد سی لندن جوابونه ورکه بیا کوشش کو شه نورم دوستان خبریو کی
او جناب علی کوزه صاحب طالبان خلقی هستی پروگرام هم خپ سیاسی محوریت سرخی ستاسو او داوریدون کو ترمنز ډیر خرابات
جوړه ولا ډیر اوریدون کو ډیر سلام خدا شوری ډیر قوی ده ډیر قوی
واکن واکن مخکې دا پښتنه تاسو هم لږ ذره تفصیلي مطرح کړه او دې ورور د ملي احساس او د ملي روحي خبره وکړه، واقعا دا ډېره عمده پښتنه هم ده. زه به داسې عرض وکړم چې دا مخکې د زورواکو خبره یاده شوه، ګورئ دغه زورواکي چې موږ یادوو جناب کرزی سے په 2001 کال کې د کلو د پرمختیا د وزارت په وی غونډه کې د پلی تخنیک پانګړ کې د خیمې نه لاندې یو خبره وکړه. وی ویل چې راځي چې ځانونه اصلاح کو، کنی بیا بیا کولاب ته تختو، یا به کوټې ته تختو، یا به پیښور ته تختو، یا به مشهد ته تختو. دا خبره به اتمن ستاسو په یاد.
بله بله،
هغه د دې معنا دا ده چې متاسفانه دغه زورواکي د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته گورنر هاوس کې زمنګ په حضور زمنګ په مخ کې هلته نواز شریف دوه میاشتنی شپږ میاشتنی حکومت دوی ته جوړ کړ، دوی کابل ته راوړل. بیا ورپسې چې بیا دوی زورواکي شو بن نه صاحب تړلې ډولۍ دوی ته جوړه شوه، دغه ټریلیون ډالر یا 1500 بلیون ډالر چې دلته د امریکې لاړه، دوی سره دغه ټول چې ګوري قراردادونه اړیکې. اوس زما نظر دا دی چې دغه خلکو نه دغه زور او دغه پیسې شاته کوي، دا موږ نه هم عادي خلک دي. راځو دې خبرې ته چې ملي روحیه او ملي احساس لکه څنګه چې مخکې هم تاسو مرته اشاره وکړې، جناب فاروقي صاحب مرته اشاره وکړه، زه به درته دوه درې عملي مثالونه
درکړم.
تقریبا د مهاجرت په دوران کې زه چې کله پاکستان کې وم، جهاد کې موږ تلو راتلو، نو دې بعضې جرسو ته چې زه تلم هلته به مې هر ځي کې برېښنا م لیده، د اوبو نل به مې لیده، قیر سرک مې لیده. خدا مسائل مې چې ولیده ایران پاتې شوم چې موږ په کابل کې جلال آباد کې مزار شریف کې داسې مشکلات دلته څنګه دا کار دی. یو ورځ زه د هغې سیاسینو سره په بحث کې وم، هغوی نه مې پوښتنه وکړه، مالدار راته ووایه چې دغه خدمت چا پاکستان ته کړی. وایي دا کله چې جنرال ایوب خان دلته صدرو، دا به خپله په یوه بانه لاړه په باجاوړ کې وکیناست، هلته به یې خلک راټول کړ چې دا سرک دغه کوي، د برېښنا کارکوونکي به یې راوړو چې دا برېښنا دغسې کوي، د په اصطلاح د اوبو د وزارت خلک به یې راوسته. دا ټول د جنرال ایوب خان برکت دی چې دغه سیمې اوس برق او اوبو سرک لري. اوس راځو دې ته چې زموږ افغانان، زه د افغانانو په ارتباط اتمن تاسو په یاد لرئ چې وخت کې په رادیو افغانستان کې او په پېښور کې د دوه راډیوګانو کې یو دوه پروګرامونه او یو د بل په ضد په پېښور کې یو پروګرام او د حق آواز او د صداقت اعلان او په هغې کې به په افغانستان او د افغانستان په شاهي کورنۍ تبصرې کولې. اجمل خټک د خدای وبخې ورځې ما ترې پوښتنه وکړه، ملا پروګرام چا راته ویلې چې تا چلو ته پروډوسر ویلې وو، ویل زه به درته یوه ښه خوندوره قصه وکړم. وایي زه ورځې خیبر بازار ته لاړم، وایي با چې دا پروګرام چلو، وایي موږ کوشش کوو چې دې ته افغاني لهجه پیدا کړو. وایي دا کوم لهجې باندې چې موږ پروپاګاند کوو د افغانستان په ضد، دا لهجې پېښورۍ وي. وایي موږ غوښته چې دې ته افغاني لهجه پیدا کړو. وایي زه لاړم خیبر بازار ته، وایي هلته یو سړی مې لیده چې پړی په اوږه و، وایي ما ورته وویل د ورځې 100 روپۍ ګټې، وایي 3 روپۍ ګټې. وایي دا غږ زما خوښ شو، وایي ما ورته وویل چې راځه وروره، زه به د ورځې 10 روپۍ درکړم. ویل کار دې څه دی؟ وایي کار مې دا دی. وایي دې سړي راته وویل زموږ او ستاسو په اصطلاح همالیا جوالي. ویل وروره جوالي خو یم، خو وطن فروش نه یم.
آفرین.
ما ته هم دا 3 روپۍ ښه دي، زه ستا په 10 روپۍ تا سره پېښور رادیو ته نه ځم. نو زه داسې فکر کوم چې دلته عمده مسله د زعامت تشه ده. یعنی په دې معنی دغه کم زعامت چې اوس په افغانستان کې دی، ګوره نه موروسي دی، نه کودتا کړې ده، نه د ګوند لارې قدرت ته رسیدلې ده، خو په تصادف کې وایي چې په نیویارک باندې حمله کیږي، دغسې مسله. اوس زما امید دې ته ده چې خلک په دغې مسایلو باندې پوه شوي دي چې زورواکي څوک دي، په تصادف کې د افغانستان مشران څوک مقرر شوي دي. بیا هم موږ د دغې خلکو یووالي ته سترګې په لار میو، او دا خلک د ځان وس خو مسله دا ده که چېرته خدای مکه افغانستان د 2014 کال نه وروسته جنگ ته ځي، خو همدا خلک پکې سوځيږي، که د دوی زامن د مکتبونه پاتې کیږي، خو دوی په حساب دغه کیږي. اوس خبره دی کېده چې دلته متاسفانه دغه کوم زعامتونه چې تیر شوي دي په افغانستان کې، دوی دغسې یو کار نه دی کړی چې په خلکو کې، که دلته ګوندونه هم راغلي دي، متاسفانه ګوندونه د یو خوانه نه د یو خوانه تشویق شوي دي، تنظیم شوي دي، دوی ته بودیجې ورکړي دي، یعنې د خلکو نه دوی سرچینه نه ده اخیستې. او ملي روحیه او ملي احساس هلته دغه کیږي چې دا د خلکو د منځ نه، یا ورکات را پورته شي او خلک شاته ودرېږي او بلاخره موږ ملي زعامت ته ځو. متاسفانه دلته یو بله روحیه هم ده چې هغه هم ډېر خطرناکه روحیه ده. هغه دا ده چې مثلا تاسې وګورئ چې یو سړی باویند رئیس جمهور رئیس غاک نه کوي، معاونیت نه چې لرې کې هغه هم جګېږي بیا په کرزي سه په هماغه دولت انتقاد کوي. که ته داسې پوښتنه ترې وکړې چې وروره ته چې معاوند رئیس جمهور وي، ته چې وزیر وي 15 کاله 10 کاله، ته د یو ښه کار ماته وښایه. که دغه اداره ملامت ده خو تم د دې ادارې جزئي. متاسفانه دغه سې عوامل دي خلکو کې واقعا بې اعتباري رامنځته کړې ده او څوک په چا اعتبار نه کوي. همدا اوس خلک ماته داسې وایي لکه دا مخکې چې تاسو خلکو سره باس کوئ زه یم کوم، ماته خلک داسې وایي دا خلک چې دا اوس هم د کاري صاحب په ضد لګي دغه کوي کمپاینونه کوي. که همدغه خلکو ته کاري صاحب د چوکۍ وعده ورکړي چې یو کال بعد د مقررم وایي هم هغه کور کې کینی. متاسفانه دغه سی روحیه ده او دا غټ مشکل چې زه ګورم دا د کرزي صاحب مشکل دی. کرزي صاحب باید لاره واره کې یو ملي زعامت ته، یو ملي لیډرشپ ته، د خلکو د دغه احساساتو نه باید د افغانستان د خلکو په ګټه باندې کار واخیستل.
تشکر.
به هر حال فاروقی صاحب خوب یک بحث بسیار زیاد کلان است که از هر طرف به موضوع هر کس که رقم نگاه میکنه تبصره میکنه بسلا تبصره ها باز از هر طرف منتها مثلا آقای کرزی نباشه یکی دیگه هم باشه اگر جامعه خوب صحیح پخته نباشه، یعنی مردم خوب رسیده نباشه پخته نباشه، هر کس هم که بیای عین کارا را ادامه داده نمیتونه عین مسائل میشه فکر میکنم. منتها یک مسئله است که کی کارا را باید بکنه. حال مثلا قانون افغانستان یا سیستم افغانستان میگن بازار آزاد است. مثلا در سالهای گذشته کس دست کس را به خیال محکم نگرفت اگر اونا خودشان مثلا در مورد بسیج ملی اگر کار میکردن، اگر برای تقویه روحی ملی کار میکردن، مثلا اخبارا اینا این مسائل کار میکردن، برای اینکه در بین مردم متوجه یک علاقه به این موضوعات نیست، برای اینکه کلگی در غم اشکم خود به خلم است. مسئله اقتصاد بازم میبینیم که مسئله اقتصاد بسیار زیاد مهم است. شما چی فکر میکنین؟
ببینین جناب نظر صاحب، من فکر میکنم که بس همطور که شما گفتین یک بس بسیار بغرنج و پیچیده و چند جانبه و چند بودی هست. دقیقا به خاطر ایجاد کردن یک احساس ملی یا یک روحی ملی در یک جامعه، تنها یک شخص یا یک حزب یا یک گروه سیاسی یا یک دولت یا کدام گروه جامعه مدنی تنها مسئولیت ندارم. من فکر میکنم که مسئولیت عام مردم هست و یک پروسه هست، یک روند است. پیشتر گفته شد که یک جوالی و یک حمال مهمی احساس وطن دوستی را داشته که در برابر مساله وطن حاضر بوده خود فدا بکنه و با تمام غربت و بیچارگی ها بسازه، که دقیقا من فکر میکنم که 99.99% افغان این احساس الحمدلله داره و این تجربه تاریخ ثابت کرد که افغان ها حاضر نیستن وطن خود به هیچ قیمت بفروشن. ولیکن تجربه نشان داد که یک تعداد کسها، یک تعداد اشخاص، یک تعداد گروپ ها به خاطر تأمین آرزوها و مفاد شخصی و منافع قومی و سمتی و زبانیشان متاسفانه تانستن این ملت بزرگ به یک شکل از اشکال غافل بسازن و از خلوص از اینا، از امو احساس پاکشان، از قلب از اینا و بالاخره از امو روانی که دارن، اعتقاداتی که دارن، از اونها استفاده سو بکنن. چی اعتقادات؟ اعتقادات مذهبی بوده، چی اعتقادات ملی بوده، چی اعتقاداتی که به خاطر مسائل سمتی و زبانی و اینا داشتن. به هر حالت من فکر میکنم که عوامل بسیار مشخص مخصوصا در 30 و چند سال اخیر، عوامل جنگ، ماجرت ها، غربت و بیچارگی، دوری از وطن، بد روزگاری هایی که واقع شد و بالاخره پایین بودن سطح تعلیم و تربیت و اینا، همگی عاملی بود که باعث شد که ما در یک موقعیت و در یک جایگاه قرار بگیریم که امروز به عنوان یک ملتی که کاملا آگاهی داریم و این ظرفیت هم که من پیشتر عرض کردم وجود داره، به عنوان آرزومندی های بسیار بر قوه پیش هر افغان. ولی که اینکه چرا پرسان نمی کنن، من بیشتر به شما یک مثال دادم، همیان من به شما دعوت میکنم شما تشریف بیارید، میریم 3-4 نفر همین پل باهومی، پل آرتن، اینهایی که ثروت های ملی ما هستن، جزء تاریخ ما هستن، همینا رو بیل و کلنگ میورداریم و ایران میکنیم. ما بر شما اطمینان میتونم که کس دست ما رو نمیگیره، کس از ما پرسان نمیکنه که شما چی میکنید. به بی پیمانه حالت بی تفاوتی متاسفانه آمده. اگر ما با عنوان افغان های احساس پیدا نکنیم، تنها با عمل کرده یک شخص و گروهی از اشخاص که اونها میتونن در یک مقطعی از تاریخ ممکن است به عنوان ناجیای وطن از وجود بکنن، به عنوان رهبرای وطن از وجود بکنن، مگر او زمان کار داره و فرصت ها کار داره.
فاروق صاحب معذرت خواهم
که در این
دلتا تلفن
میسوزن.
بله بله
معذرت ډیر غواړم یو څو د دوستانم ډیر شکایتونه کوي زمونږ تلیفونونه نه اخلي موږ مجبور یو چې محترم ملمانه قطع کړو استاد دوستانو لږ په وخت تلیفونونه کوي ځکه په جریان کې او لنډ لنډې خبرې وکړي چې ډیرو ته موقع ورسیږي مهرباني وکړئ صاحب ازادي راځي بلې صاحب بلې صاحب خبرې وکړي وعلیکم السلام سلام علیکم
کمرګلی وټکې وڅ اچولې وه جانانه لاړې آسماني شوې تر دې چې آسمان چې ځمکې ته راځي قیامت به وینه او کوزی صاحب د موږ مشرانو نه مذهب سیاست ګډه وټ شوی ده
خبره ورانه ده
حق لاره چې نه ورکه ده چې د حق لاره کومه شې ده په جنګ نه ګور لري نه کفن لري جنګ نه وغاش پلری نه جنات لري جنگ انسانان وزني
بالکل
جنگ ماشومان وزني جنگ کورونه ورانوي جنگ دا پدغه کړو جنگ د منګه نهنګانو مایانو وخوړلو مشرانو دا ولې دنیا ملامتوي تاسو چې امریکا لاغلي روس دا چین دا ایران دا پاکستان دا مشران قضاوت پنه وکي تاسو خو دې اوس تاریخ یاستې موږ دین دې ځای شاه بابا دې وخت شانی موږ سره ستدا اوس په دروغ موږ خپېږو په رښتیا موږ خپېږو بې سواده موږ په چلو والا خپېږو مشران دې موږ په وطن کې شپږ نه پر جنګ وکړای جان چا سره دې موږ دا خو یالي ما چا سره جنګي محمد عمر صاحب جنکی یو خضری صاحب جنکی یو عبدالله صاحب جنکی یو دار یو مرستم صاحب جنکی یو جمنگا مسئلہ میت کردائی صاحب چطو لخاور سلخاور یکو ایلانو خلکو تبایی مخارا ویا خدا کیوچی در رشتا بوالا تاسی پی اون خلی ویم کی پیا پی انتپاکی وخلی پی اتحادی وخلی پی ووری وخلی خیال دینا تاسی ووری ونکیا تاسی یو انتپاک ونکی تاسی یو اتحاد ونکی ماری قسم پا خدایی تی وطل مار یاگی شو داتی با یاگی نیچ وز خدایی پلار زوی سر تیزنو تبا ما ولی زبطا ولی مشنال پل یاگی خدایی نور سرخ پل یو سیدا پول پاگر یو بسی مکتو وی تو داتی یاسا وانستان خلکو داتی با چوک نیچی نبی وزری داتی با چوک نیچی کرور بیده چانی اولان کرائی پا با دیو نارا تو پچیشی بار جتنو باندی پا پلنو باندی من سرتی نیدی کری مشرانو من وزیبی لازی وی خدای تا مخی شور خامار ندا شور جنگ انسان تری شور هم انسان تری انسان ولی تا شور نرا ولی و سلام پیشتر
شابس دیر من سلطان محمد خانه کور دیوادان یا بل تلفن رو ازادی ردیدو
بله بفرمایید بله شنوندیز بفرمایید
بله خبری اوکی سیف
بله صدا شما
بله روزانا رادیو دی چیتا که خبری وکا
بله صدا نمیاد
زه فکر کوم خاطر تشکر یو څو تلیفونونه با دوستان به همیشه گیلې کې وزمو تلیفونونه نه اخلي او مونږ ته ورسته د پروګرام زنګ نه وای
تخنیکی هم باشه در کابل مخصوصا شکایت هست میگن تلفونا را جواب نمیدین
وخت چون کم ده اجی سیاب یو دوه دقیقې وخت پاتې ده مهرباني وکړئ د سلنګ نو وګورئ کې دا د عمر خدای سردار محمد خان خبرې مو اوریدل ګوره د ملت روحیه دغه سیده فاروقی صاحب اول کې اشاره وکړه چې خلق ارزوګان لري هیل لري تاسو هم مهرباني وکړه ټول مسائل مو ول او تقریبا موږ تاسو ټول په دا یو نظر یو تقریبا نو یعنی اوریدونکو او تاسو محترم ملمانه نو هر سره تلیفون کوي هم دا وي چې باید وطن کې به سول را شو افغانان باید خپل ځان جوړ کړي مهرباني اجي سیاد سي لن لن کوګه کې به فاروقي سم یو دغه واخلي
او زه د سردار محمد خان د مشورو په اړوان دومره ویل شم چې واقعا دا په ځای خبره ده که اصلاحاتم شروع کیږي باید سر نه یعنی هغه کسان چې هغوی په راست کار کړي که هغوی فرض ما لو غواړي چې دلته اصلاحات راولي هغه ګام چې یا هغه پروسیجر چې په لسو کلو کې عام خلک دغه کوي دوی کېدای شي چې دا په یو کال کې دغه کوي اما متاسفانه دلته یو مشکل راغلی دی او یو رقم په خلکو کې یو روب دی یعنی دلته ټول خلک حیثیت شخصیت متاسفانه پیسې چوکۍ دا د حکومت په کار کې په وزارت کې او په معینیت کې او په ولایت کې او په اقتدار کې ګوري زه فکر کوم چې دغسې ذهنیت کچیر ته په خلکو کې یعنی په یو شمیر خلکو کې وجود ولري دا خزینیت نه ده. خه خبره داده چې خلک که په وزارت کې که په ولایت کې که په مینیت کې دم دې خلکو اولاد دی دغه خلکو سره بیا ورځې تقاوت کوي بیا په جومات کې یوځای کیږي په لاره کې یوځای کیږي په خادو کې سره سره یوځای کیږي. مشکل اوس دا دی چې ډېر خلک داسې فکر کوي چې تر هغوی دوی ژوندي دي دوی باید په اقتدار کې پاتې شي او که چېر دا خو بعضې دوستانو نه ګوري مشکل حل دی. 15 کاله 10 کاله 12 کاله وزارت معینیت ریاست دا ډېر زیات وخت دی اما متاسفانه دوی داسې فکر کوي چې دلته باید آبادي که زه یم که زما بیا زوی لمسی متاسفانه دا کار اوس روان دی.
بله تشکر.
په دغه شکل سره خلک ډېر ستړي دي ستومانه دي.
تشکر فاروقي صاحب. تاسې باید د خپرونې په دوهمه برخه کې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ چون د خپرونې د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو دی او د خبرونو وخت دی. د افغانستان خبرونه هم لرو ورپسې نړیوال خبرونه لرو. دوستانو که خپرونه هم نه کړي د امنیت او ثبات په ارتباط خبرې کوو چې په افغانستان کې څنګه امنیت او ثبات ټینګېدای شي. محترمو میلمنو خو خبرې وکړي که دوهمې برخه کې تاسې غواړئ چې د اوریدونکو پښتو محترمو میلمنو نه پوښتنې وکړي بیا موږ ته ټلیفونونه وکړي. البته د خبرونو نه وروسته په همدغه ارتباط خبرې کیږي. اوس د خبرونو وخت قسیم